د مازیګر شپږ بجې سوید ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله د حکومت لخوا د دې شورا د غړو پر انتخاب انتقاد وکړ. اسمت ساروان خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د افغانستان حکومت د کابینې د پاتې چوکیو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه او سعودي عربستان وایي د حوثیانو یوه بې پیلوټ الوتکه او یوه بیړۍ یې ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست نن دوشنبه د کابینې د پاتې غړیو نمونه اعلان کړل. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یوه خبری غونډه کې وویل بشیر احمد نثار، احمد غوریانی، قدرت الله زکی، معصوم خاوري، انوار الحق احدی، محب الله سمیم، نور رحمان اخلاقی، فضل احمد معنوی او سید منصور سادات نادری د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شوې دي. ظاهرا دا حق کسان دي چې عبدالله وړاندیز کړي دي. د سیاسي موافقې پر اساس د کابینې د نیمایي غړیو د معرفي وخت عبدالله ته سپارل شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په خپل دفتر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره په کتنه کې د پاکستان له لوري د راکټي حملې د درولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سهیل محمود د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په پړاویزه غونډه کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت له خبر پانی سره سم حنیف اتمر له سهیل محمود سره په کتنه کې هم دراز غوښتنه وکړه چې پاکستان د ډیورن کرشي په وښدو کې د تاسیساتو جوړول ودروي او د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې نه بندوي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیلزپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورغول شي. امرالله صالح دا خبره له وروستیو سختو سیلونو وروسته وکړه چې په څو ولایتونو کې مرشوبلي او تاوانونه پیش کړل. د شاغل صالح د څرګندونو په اړه د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد آزادی رادیو ته وویل
لومړی ماوین صاحب څو ځله په دې اړه له ولسمشر سره مشورې کړي دي او د دولت مشرتابه دې ته ژمن دی چې ټول تاسیسات، ټول ودانۍ او ټول هغه دولتي ځایونه چې د سیلاب او د روسي آفتونو له امله زیانمن شوي یا له منځه تللي هغه به بیا په اساسي ډول رغول کیږي.
دغو سیلونو تر ټولو زیاتې مرژوبلې او تاوانونه په پروان ولایت کې واړول. صالح همداراز ویلي چې د پروان د کانال یا اوبلارې د پاکولو او بیا رغولو کار په چټکه روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې پخلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یونما په درې میاشتني راپور خبرې وکړي. یونما نن پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې د افغانستان په اړه په خپل راپور کې د سولې ټول شموله پروسه د دایمي حل لارې تر ټولو شهيله بللې ده. نامعلومو وسلوالو د مشانو جرګې یو پخوانی استازی محمد حسن هوتک تیره شپه په خپل کور کې وواژه. د کابل پولیسو د دغه ښار په قلعه وزیر سیمه کې د هوتک وژل کېدا تایید کړه. محمد حسن هوتک پخوا د مشانو جرګې انتصابي غړی و. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي سر لننه به په ټول هیواد کې درست ورزشي فعالیتونه پیل شي. د دې کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی آزادی رادیو ته وویل که څه هم له وړاندې یو شمیر ورزشي رشتو فعالیتونه پیل کړي وو خو د عامې روغتیا وزارت د کورونا پر ضد د استرار کمیټې د پریکړې په اساس اوس ټولو ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړې شوه.
داخلی سیالی به تر سره شي، خصوصا په داخل سالون کې چې کومې سیالۍ دي یا په داخل جمنازیمونو کې چې دي هغې ته به ډېر زیات جدي توجه کیږي.
شاغلی پوپلزی په عین حال کې ټینګار وکوه چې هڅه به کیږي د سیالیو پر مهال د نندارچیانو شمیر کم وي او دغه شان روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سپورتي فعالیتونه منع شوي وو. دا خبرونه لاوزه جو رادیو اوري. متحده عربی امارات او اسرائیل ترمنز د اړیکو تر عادی کېدو درې اونۍ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنز د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې. د اسرائیلي هوایي شرکت الوتکه نن له تل ابیب څخه له درې ساعته الوته وروسته په دوبۍ کې کښېناسته. په دې الوتکه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ، د زوم جارید کوشنر او د اسرائیل د ملي امنیت د سلاحکار میر بن شبات په ګډون یو امریکایي او اسرائیلي پلاوی سپور و. ټاکل شوی ده چې دوی په ابوظبي کې له اماراتي چارواکو سره د اسرائیل او متحده عربي اماراتو پر همکاریو خبرې وکړي. جرمنی له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون د پخواني مشر الکسی نوالنی د سخت ناروغېدو د دلیل په اړه خپل تحقیقات چټک کړي. نوالنی په مشکوک ډول له مسموم کېدو وروسته اوس د برلین په یوه روغتون کې تداوي کېږي. روسي چارواکي دا خبره ردوي چې ګنې نوالنی په قصدي ډول مسموم کړی شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکن ایالت والی له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د دې ایالت مرکز کینو شاشار ته د سفر پر پلان بیا کتنه وکړي. یو ونې وړاندې په دغه ښار کې د پولیسو په ډزو د یو افریقایي ولاسل له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. ټاکل شوی دی چې ولسمشر ټرمپ سبا دغه ښار ته لاړ شي او هلته له قانون نافذونکو چارواکو سره وویني او د ناکراریو له کبله پیښ شوي تاوانونه وارزوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د څولویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي: کابل اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 18، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 21، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30، او جلال آباد اسمان نیم وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 30.
د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله د حکومت لخوا د دې شورا د غړو پر انتخاب انتقاد وکړ. دا هم اوري چې جمهوري اسد د کابینې لپاره پاتې کاندید وزیران معرفي کړل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو بحث وسو.
پاکستان ته قناعت ورکړل شي، تشویق شي، دې ته وعده رسي چې تر څو پورې هغوی په دې مسله کې افغان حکومت سره او د افغان ولس سره پوره خپله همکاري وکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر تاریخي موافقې وروسته له تل ابیب څخه لومړنۍ الوتکه ابوظبي ته ورسېده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د ماښام 4 بجې او 8 دقیقې دي. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي د دې شورا جوړښت د ښاغلي عبدالله صلاحیت یې نه ښیي چې ولسمشرۍ ماڼۍ د تشکیل په اړه فرمان صادر کړي. د دې شورا په خبره چې دوی پر دې مسأله خپلې سلا مشورې پیل کړي دي. امید ظاهر ملا او په دې اړه نور تفصیل.
د ملي روغې جوړې عالي شورا د دوشنبه په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، د دې شورا ایجاد د ملي روغې جوړې د عالي شورا د رئیس له صلاحیتونو څخه دی او د ولسمشرۍ د محترم مقام د فرمان ایجاب نه کوي. په اعلامیه کې زیاته شوې، د ملي روغې جوړې عالي شورا ترکیب باید جامع او ټولګډونه وسی او په دې برخه کې د هیواد له مختلفو سیاسي، مدني مشارو او جریانونو سره مشورې پیل شوي او د وروستي کېدو په حال کې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د شنبه په ماښام د شپږ څلوېښت کسانو نوملړ خپور کړ چې د ملي روغې جوړې عالي شورا غړي دي. په دې نوملړ کې د یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سربیره د حکومت ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي هم شته. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل په نوملړ کې نه یوازې دا چې لاسوهنه نه ده شوې، بلکې له ډیرو پراخو سلامه شروع په ځانګړي ډول له ښاغلي عبدالله سره له ډیرو بحثونو وروسته اعلان شوی دی. د لاسوهنې یا هم پټولو موضوع زموږ له انده منتفي ده. د افغانستان حکومتي چارې په مشوره مخته ځي. دا مشورې به د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو روانې وي. ارګ په ورته وخت کې له هغو سیاسینو چې د ملي روغې جوړې عالي شورا کې له ګډون انکار کړی، په ځانګړي ډول له مخکني ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین ربانی پرون د ملي روغې جوړې عالی شورا لغړی توپ انکار وکړ. که څه هم د دې شورا د تشکیل په اړه یو موضوع د شورا لغړیو سره مشوره نه کول یاد شوي، خو محمد محقق چې د دې شورا غړیتوب لري د خبره ردوي وایي حکومت په دې اړه له ټولو لوریو سره خبرې کړې دي. خو ښاغلی محقق هم وایي د شورا په تشکیل ملاحظات لري.
موږ سره په اړه خبرې شوې وې، په اصل کې پرې کومه خبره نه لرو، خو د شورا د تشکیل په اړه ملاحظات لرو چې غواړو د خبرو له لارې حل شي. ولې په مذاکراتو کې ګډون کوو؟
د ملي روغې جوړې عالي شورا په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم له هغو هیوادونو سره چې په دې اړه اندېښنه ښودلې خبرې پیل کړي.
په راپور کې مو وردل چې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دې شورا پر هغه ترکیب انتخاب کړی چې حکومت وړم ورځ اعلان کړ. دغه شورا وایي د دې شورا جوړښت باید ټولګډونه وي او دوی هم له بېلابېلو لوریو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د ملي پخلاینې عالي شورا د سولې پروسې د پرمخ بیولو مسؤلیت لري. د ښځو د همغږۍ او پرمختګ د ټولنې مشره شکریا جلالزی سره له کابله په مستقیم تماس کې ده. میرمن جلالزی، ستاسو نظر څه دی په داسې حال کې چې د سولې هڅې په دې وروستیو کې په هیواد کې تیزې شوې دي، دغه ډول اختلافات دغه هڅې څومره زیانمنولی شي؟
سلامونه تاسو ته قدمنو اوریدونکو ته. زما په نظر باندې متاسفانه دا یو ډېر خام کار ده، او د سولې سره متاسفانه دا یو ډول پروسه کېدی چې اخلال کې خلک اخلال نه کې ځنډولی شي. زما په نظر اول باید دا لست فاینل شي، مشورې وروسته شي، د ټولو نظر واخیستل شي، وخت چې ټولو سیاسي جهتونو حرکتونو یو فاینل شوي او اخري لست باندې توافق وکړو بیا باید اعلان شي. نه یوازې دا چې د سولې په پروسه اغېز لري، بلکې په هیواد کې په اقتصادي، سیاسي او اجتماعي اړخونو باندې متاسفانه چې ډېر بدې اغېزې درلودلی شي، او هیواد یو ځل بیا د بې ثباتۍ سره مخ کولی شي. او په عین زمان کې هغه کومې نوې راټکېدلې هیلې چې د سول دپاره د خلکو سره پیدا شي، متاسفانه چې هغه هم په یو شکل نه په یو شکل متضرره کېږي. اصلي خبره دا ده چې واقعا سیاسون د افغانستان غواړي چې سوله وشي. بهتره دا ده چې په یو داسې لست باندې توافق وکړي چې صلح غوښتونکي متعدل باعزته هیواد ته متحد شخصیتونه وي، او د سولې او د پخلاینې په برخه کې تجربه ولري. د دې نه یو آخري لست جوړ شي او دغه خلک د طالبانو سره مذاکرې.
بله، ځینو سیاسي مشرانو چې نمونه د مصالحې عالي شورا په ترکیب کې راغلي وو، وروسته یې لوری بدل کړه، ویل چې په دې شورا کې برخه نه اخلي. هلته څه ویل کېږي په کابل کې چې څه دلایل کېدلی سي؟ یعنی دا کسانو سره مشوره نه ده سوې که دوی خپل لوری وروسته بدلوي؟
فرق کوي که د محترم عامد کرزی صاحب موضوع وي هغه خپل دلایل لري، او که د رباني صاحب موضوع وي هغه خپل دلایل لري. ما ته داسې ښکاري چې د رباني صاحب هغه سیاسي ضد او هغه کوم سیاسي ناخوشنیدي چې دی لري، د هغه په وجه باندې دوی خپل عضویت په دې شورا کې رد کړی ده. اما زه فکر کوم کرزی صاحب غواړي چې نه د حکومت او نه د طالبانو د ډلې خانه په امید کې، بلکې غواړي چې د یو منځګړي مشر په اساس باندې منځګړیتوب وکړي، ځکه چې سوله به بیا مختلف پړاوونه لري او د مختلفو ستونزو سره به دا پروسه مخکېږي. شاید دوی نظر به دا وي چې بیا وشي که په نورو سیزونو کې د سولې پروسه کې یو څه کومک وکړي، مرسته وکړي، او یا هم بعضې نور دلایل د دغه وي چې ګویا دا د یو ملي مشر په صفت باندې او د یو پخواني د چمپور په صفت باندې په هغه شورا کې چې اکثریت د ده مامورین په کې شته دي، چې وخت کې لس کاله دولس کاله د ده تلاس لاندې کار کړی، شاید د دې خپل شان شایسته نه بلله چې په دې ټیم کې واوسي.
بلې، وسله ول طالبان چې وخت نا وخت پر حکومت تور لګوي چې په خپلو کې جوړ نه دي، نو د سولې خبرو ته به څنګه په واحد دریځ وړاندې کېږي؟ د طالبانو دغه ادعا ته څومره قوت وربخشي د لارو دغه بیلول؟
زه فکر کوم دا بیا د خلکو په نظر پورې اړه لري، د خلکو په دید پورې اړه لري. درست چې طالبان به نیوکې کوي، ولې په افغانستان کې یو ولسواک جمهوریت حاکم ده او په ولسوالۍ کې اختلاف د نظر او په یو موضوع کې د یو موضوع ردول یا تاییدول یا ویشتو کول زه فکر کوم دا یو طبیعي حق دی د هر سیاست مدار چې د هغې نه استفاده وکړي او تنوع د افکارو دا پخپله او دې ته احترام کول دا پخپله د جمهوریت او د ولسواکۍ نښې دي او د دې مالفي دي. طبیعي ده چې په داسې یو ټولنه کې چې د مختلفو افکارو خلک پکې شته او مختلف نظریات لري مختلف سیاسي بکګراوند لري اختلافات په طبیعي شکل حتما رامنځته کېږي امکان نه لري چې ټول یو نظر ولري. ولې دا چې طالبان له دې نه برخه د دې نه ګټه اخلي زه فکر کوم د دې په لوري کې بعضې داسې مسایل شته دي چې په هغه شکل چې اوس طالبان ورسره روان دي یا په کومه سیاسي لوبه کې چې لګیا دي نه باید وي. مثلا تاسو ته مثال کله چې کابل کې یا د افغانستان جمهوري دولت کوم اعلان د مذاکراتو دپاره کوم لیست اعلان وي متاسفانه دوی په هغې نیوکه کوي چې احمد یا محمود دي نه وي. حال دا چې د افغانستان حکومت هېڅکله د دوی په پلاوي باندې باوجود ټولو نه واقف چې مثلا د ښځو استازي د ځوانانو د مدني ټولنو د ژورنالستانو د مختلفو اقشارو استازي د طالبانو په هغه کوم آیات د مذاکرات چې ټاکل شوی په هغې کې نشته دي ولې حکومت په دې باندې انتقاد نه ده کړی. اساسي خبره دا ده چې هغه اشخاص هغه افراد چې توان او ولسي ملاتړ د سولې د اصولو او کوم شرایط چې پاوی تر رامنځته کېږي د هغې د حل او تدبیق توان ولري هغه کسان باید شامل شي او دغه بانګیري دواړه طرفونه د افغانستان د سولې ثبات لپاره د افغانستان د مظلوم ولس لپاره یوې خواته پرېږدي او مذاکرې ته لاړ شي.
ډېره مننه د ښځو د همغږۍ او پرمختګ د ټولنې مشره شکریا جلال زی وه چې د ملي پخلاینې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغو انتقادونو یې راسره خبرې کولې چې د دې شورا پر ترکیب یې کړي دي او په دغو انتقادونو کې دوی ویلي دي چې حکومت حق نه لري چې د دې شورا ترکیب وچاکي. د سولې پروسې په وړاندې یو خنډ د بندیانو د تبادلې پر سر هم اختلافات شول کیږي. دغه اختلاف د شاوخوا 400 طالب بندیانو پر سر و چې له جملې تر اوسه حکومت 80 کسان خوشي کړي او 360 تنه لا پاتې دي. خو اوس یو امنیتي سرچینه وایي چې حکومت په پام کې لري د طالبانو د پاتې 360 بندیانو له ډلې 40 نور خوشي کړي. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي نور جزئیات راکوي.
صالح صاحب لکه تاسو چې وویل یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلویخ تنه زندانیان د پولیچرخي له زندانه خوشی کیږي دقیق وخت ونه خود خو د نن ورځې په پای کې په سوشيبو کې به وي د زندانیان خوشی شي هم د اوسې په سرخی پله زندان کې مسائل روان دي او دوی به خوشی کیږي. دا د هماغه 360 بندیانو لډلې وصل وختانه دي چې تر دې دمه پر لاهم د دواړو لورو ترمن جنجال او د غمنيتي سرچيني د هم ویل چې امکان دا هم شته چې سبا هم یو شمیر زندانیان خوشی شي. پم دي حال کې یو بل حکومتي سرچینه وایي چې د بندیانو موضوع د حل کېدو په حال کې ده او شاید ډیر امکان د دې شته چې د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ باندې د مذاکراتي پلاوي د افغان حکومت دا هم قطر ته سفر وکي او الته بین الافغاني خبري پایل شي. په دې 360 بندیانو لډل نه اتیا وړاندې خوشي شوی البته د 400 بندیانو لډل نه او دا هغه بندیانو چې مشورتي لوی جرګي د خوشي کولو پریکړه کړې و خو وروسته د زینستونز لامل د دغه بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ په ټاپه باندې درېدلې و.
ډېر مننه د اکرام الله اکرام پر راپور کې موردل چې حکومت پم کلی د طالبانو د پاتې 360 بندیانو له جملې 40 نور بندیان په څو شیبو کې خوشی کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو لاله د کابینه د پاتې وزارتونو نوماند وزیران اعلان کړل. ولسمشر ویان نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه کسان به ډیر ژر ملي شورا ته معرفي سي. خاطر پر دې ساو نور تفصیل.
انور الحق احدی د کرنې او مالداری وزارت، بشیر احمد تینج د کار او ټولنیزو چارو وزارت، نثار احمد غوریانی د صنعت او سوداګرۍ وزارت، قدرت الله زکی ترانسپورت وزارت، معصومه خاوری د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت، محیب الله سمیم د سرحدونو قبایلو وزارت، فضل احمد مانوی عدلی وزارت، نور رحمان اخلاقی د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او د غرض عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت ته د نوماندانو په توګه معرفي شوي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست بیان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل،
د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو له لارې د کابینې پاتې غړي په لاندې ترتیب تعین او د تایید رایه ترلاسه کولو لپاره د ملي شورا ولسي جرګې ته معرفي کړل.
ښاغلی صدیقی دا هم ویل چې سید سادات منصور نادری د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه ټاکل شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې تر دوه اونیو د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، خو هغه مهال د عبدالله عبدالله او د ده ترمنځ د ټاکنیزو ناندرویو له هغې وروسته د دواړو طرفونو ترمنځ د سیاسي هوکړې له مخې د کابینې جوړښت هغه څه و چې بالاخره حکومت یې له شاوخوا شپږو میاشتو ځنډ وروسته نن د کابینې بشپړولو ته جوګه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغه جرګې ته د پاتې نوماند وزیران د معرفي کولو له پرېکړې هرکلی کوي. د دې جرګې د تقنیني فرمانونو د کمیسیون مشر غلام فاروق نظري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له دې کار سره به حکومتي کارونه تر ډېره کچه منظمه شي.
افغان ولسمشر چې کابینه بشپړه کړه ډېر نیک کار یې وکړ، موږ یې هرکلی کوو. موږ به هم شایسته سالارۍ، توان او استعداد ته په کتو سره دوی ته د باور رایه ورکړو، او که کومو کسانو ته مو د باور رایه ورنه کړه له حکومته غوښتنه کوو چې ژر تر ژره دي نور کسان موږ ته معرفي کړي.
ښاغلی نظري وایي که په معرفي شویو نوماندانو کې دوه طبیعته کسان موجود وي، د اساسي قانون له مخې به هغوی ته د باور رایه ورنه کړل شي. افغان حکومت په داسې حال کې د کابینې پاتې غړي ولسي جرګې ته معرفي کوي چې اوس مهال دغه جرګې غړي د اوړي په رخصتیو بوخت دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او یو ویشت دقیقې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو بحث وسو. د سولې پیوستون لپاره د عمل پلان ګډه غونډه نن په کابل کې وسوه. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پلان د ستراتیژیکو خبرو دویمه ناسته دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغو دوو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیالانو میرویس ناب او سهیل محمود په مشرۍ جوړه سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان ته د پاکستان د دغه لوړپوړي پلاوي سفر او دغې ناستې ته د افغانستان له لورې هر اړخیز چمتووالی د دواړو هیوادونو له لورې د سولې د ټینګښت، د سیاسي، سوداګریز، ترانزیتی او د سیمه د نخلولو په چارو کې د ښه نیت څرګندونه کوي.
ښاغلی تهذیب وویل، په دې ناسته کې د افغانستان د سولې او امنیت، د ترهګرۍ سره پر مبارزې، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا، د کډوالو پر مسله او سیاسي همکاریو خبرې وسوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ناستې په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل جوړیږي. خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسي جرګې غړی شینکی کړوخیل وایي، د دغو ناستو او خبرو په عمل کې تعقیبول پکار دي.
خبرې اتر روانې دي، د تعقیب یا د فالو اپ ناست ډېرې مهمې اړینې دي، ځکه چې که موږ وغواړو که نه غواړو، پاکستان زموږ مستقیم همسایه ده او د افغانستان په ټولو مسله کې دوی کولی سي ډېر کلیدي رول ولوبوي. پاکستان ته قناعت ورکړی شي، تشویق شي، دې ته وعده راسي چې تر څو پورې هغوی په دې مسله کې افغان حکومت سره او د افغان ولس سره پوره خپله همکاري وساتي.
د میرمن کړوخیل په خبره، افغان حکومت په ځانګړي ډول بهرنیو چارو وزارت په کار دی چې د فعالو پالیسیو او تګلارو له مخې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولو هغو هیوادونو سره چې کولای سي د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي داسې ناستې جوړې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول سوی دی. نور حال له دې نادر څخه.
د دې وزارت ویان احمد تمیم اعظمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په روانه اونۍ کې بدخشان، بغلان، پنجشیر، پروان، لغمان، کونړ، نورستان او خوست کې د سختو ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده.
په
همدې اونۍ کې په ځینو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه اټکل شوي دي. دغو ولایتونو کې بدخشان، د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ، پنجشیر، د پروان ولایت غوربند ولسوالۍ، لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونه شامل دي.
وجود داره.
د ښاغلی اعظمي په وینا د رواني اونۍ په احتمالي سیلابونو کې ښایي نږدې 1500 کسان له خطر سره مخ شي. د دې وزارت د ویان په خبره ولایتونو ته نقدي پیسې هم رسیدلي او له ګودامونو هم لومړنۍ مرستې ولسوالیو ته انتقال شوي دي. ښاغلی اعظمي وایي د یادو سیمو خلک هم د جوماتونو د ملا امامانو او د سپینګرو له طریقه په لاؤډ سپیکرونو کې د اعلانولو له طریقه په جریان کې پرېښودل شوي دي. تېره اونۍ کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طبیعي پیښو پر وړاندې د افغان دولت وزارت د تازه معلوماتو پر بنسټ دغو سیلابونو 109 مړه کړي، 109 یې ټپیان کړي، 1055 کورونه یې بشپړ او 2996 قسمې وران کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د تېرې اونۍ سیلابونو ته په کتو د خلکو د ژغورنې لپاره کومې کړنې باید په پام کې ونیول شي. د پروان ولایت مرستیال ویان رحمت الله حیدری وایي دا چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ ډېریو ولایتونو کې خلک د غرو لمنو کې ژوند کوي، د سیلابونو د ډېر زیان مخنیوي په خاطر باید له استنادي دیوالونو څخه کار واخیستل شي. پروان هغه ولایت دی چې د تېرې اونۍ په سیلابونو کې یې اوسېدونکو ته تر نورو ولایتونو ډېر د سر او مال زیان رسېدلی دی. د چارو یو شمېر پوهان له دې ډلې عبدالرئیس سالمی یې بیا اوږدمهاله حل ښیي. دوی وایي د سیلابونو تر ګواښ لاندې سیمو کې باید د استوګنې کورونه جوړ نه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې وروستی خبری مطلب را اخلو. وروسته له هغې چې درې اونۍ مخکې اسرائیل او متحده عرب اماراتو په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تاریخي موافقه اعلان کړه، اسرائیل هغه لومړنۍ الوتکه چې له تل ابیب څخه مستقیما د متحده عرب اماراتو پر لوري الوتې وه په ابوظبي کې کښېناستله. نور تفصیل له نوریاس نوري نه په یوه راپور کې اورېدلی سئ.
د اسرائیل د ال ال هوایی شرکت دغه الوتکه چې نن په 3 ساعتونو کې ابوظبي ته ورسېده، د اسرائیلي او امریکایي چارواکو یو پلاوی لیږدوه چې په ترکیب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ، زوما او جګپوړې سلاحکار جارید کوشنر او د اسرائیل د ملي امنیت سلاحکار میر بن شابت هم شامل دي. دغه پلاوی به په ابوظبي کې د اماراتو له چارواکو سره وګوري او پر دې به خبرې وکړي چې اسرائیل او متحده عربي امارات په کومو برخو کې کولی شي چې همکاري ته پراختیا ورکړي. کوشنر د هغو پټو خبرو مشتی کړي چې په نتیجه کې د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ دغه موافقه لاسلیک شوې ده. نوموړي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې خبر اعلان ته وویل دا یوه تاریخي الوتنه ده او هیله لري چې هغه به په منځني ختیځ کې او له هغې ورآخوا یو تاریخي سفر پیل کړي. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه ټویټ کې دغه پرمختګ ستایلی او دغه الوتنه سوله د سولې لپاره یوه بیلګه بللې ده. دغه الوتکې د پیلوټ د اړخ کړکۍ په عربي، عبري او انګریزي ژبو د سولې په کلمو پوښل شوې ده. دغه الوتکه د سعودي عربستان له هوایي قلمرو څخه چې معمولا د اسرائیلي الوتکو په وړاندې بندې تیره شوه. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د رواني اګست میاشتې په 14 د امریکا د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب د یوې موافقې اعلان وکړ چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیک اړیکې ټینګیږي. د دغې موافقې له مخې دغه راز اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شوو سیمو د یو ځای کېدو پلان نه ځنډوي. دا د خلیج د سیمې له یوه هیواد سره د اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګېدو لومړنۍ خو له عربي نړۍ سره یې درېیمه موافقه ده. اسرائیل د مخکې له اردن او مصر سره ورته اړیکې ټینګ کړي دي. د خلیج یو شمېر هیوادونو د دغه وروستي اقدام هرکلی کړی خو ایران، ترکیه او فلسطیني ادارې پرې انتقاد کړی دی. په عین حال کې د تېرې شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو هغه قانون لغوه کړ چې له 1922 کال را په دې خوا نافذ و او پر اسرائیل تحریم وضع کړی و. دغه راز د روانې میاشتې په سر کې هم دواړو هیوادونو د لومړي ځل لپاره په خپلو کې مستقیمې ټلیفوني اړیکې پرانستې.
تاسو له پیغامونو
نن یاد کړ دې د یلمن راتره راځوي ما په فزابل پایلې کې مې کور دې ځان دې ډیر وارونه د ماجر راځه تسلل ډیر لزل نکړه دا هغه خاد زکه خوش کلم راته کې ما نه درځم چې رې ځان یې سات کې وای زم راځم راځو ما نه سرګي دراستو چې معنا کور ځای وجګم وګوري خو هغه درته دا دروخت یې هغه ناراضي زکه ډېر ډېر وارونه ورغړم په خدای دې نشوي څو خوش کلا بم دې راته کوي چې ځه ځه لاړ شه خپلم پستر گنا دنیا ما زیم دا نو کالو ننیم کالو پر دغه باندې اغم په زړ سورې دې نه د کار نه دروازګار چړې لرم بالا یې سنسارې دې نه دا انا خدا د کور سر پرش کې بالا دې د سن سره مخه ما دې د زابل ورایتا تما جرن رایتا تل دې تلل نه پانکاری ایک کوم کې وی مې سې نه درا سره کړې او آزادې راډو خنې دغه یې لو ارزو ده چې دغه زما پیغام در دغه لوړټوړو پورې ورورسي او
افغان سوداگر دی دا باید دغه خلکو سره مرسته وکړي دا وبوی دی خو په دغه رقم دی سرو کی چې دا پیسې دی افغان خلکو په لاس کې نه ورکړي باید دا دوی ته څه ورسیږي نړیوال ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي افغان چې څومره سوداګر دي نور سوداګر دي ټولو سره چې پښتنو کې سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي پښتنو کې بلوڅو کې هزاراو کې پاسبانو کې څومره سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي والسلام و رحمت الله
ستاسو پیغام ستاسو